ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار وو بجې شوې. له همدې شېبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا د میاشتې دریمه ده، چې در 2013 میلادی کال د میل څلورشتم سره برابر ده. نوري اس نوري موده لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، د راتلونکي شنبه له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي همکارۍ او د سازمان مشر په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. د عراق د پلازمېنې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یوې ځان وژونکې حملې کې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته او د رقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولی یا جوزا له 15 متر درويشتمې پورې وخت ټاکل شوی دی. که چیرته د کاندید اسناد له ټاکلو اصولو سره سم وي، هغه به د تل په 28مه په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کړي، او که چیرته د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورنو، د هغه نوم به د کاندیدانو له لیست څخه لرې شي. د اسلامي همکارۍ او د سازمان رئیس یوسف ال اوسیمین په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14مه امنیتي حوزه کې د سیشن بي په ورځ هغه وخت په یوه سرای کې چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکارۍ او سازمان پرون خپور کړ، له لویې سره پکې په افغانستان کې وروستي خونړۍ او ځانمرګ بریدونه چې ملکي او حکومتي کسان پکې په نښه شوي دي غندل شوي دي. دغه سازمان چې مرکزی د سعودي عربستان په جده ښار کې دی وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوی ده چې دغه سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کنفرانس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللي وو، دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاک وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا په دې ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډیره مهمه بولي او پر هغې ډیر غور کیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمېنې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ ال شوله سیمه کې وشوه، 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ال سومریا تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تیروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل
Russian interference in our 2018 elections.
موږ د امریکا د کانګرس د 2013 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملی. ډېرې هڅې شوي او ډېرې به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده، خو روسیې بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنې ورو او سخته وه. یولیا سکریپال پرون په یو بیان کې چې رسنیو خپور کړ په ورته وخت کې هیله څرګنده کړه چې یوه ورځ به بیرته روسیې ته ستنه شي. یولیا او د دې پلار سرګي سکریپال د مارچ د میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا په سالزبری ښار کې بېهوشه وموندل شول. بریتانیا پر روسیې تور پورې کړ چې دا کسان یې مسمومه کړي دي او د همدې لپاره یې له خپلې خاورې په لسګونو روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې دا تور رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکې شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د افغانستان دفاع وزارت د یوې نړیوالې مؤسسې هغه راپور تاییدوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
او د خبرونې په روسي برخه کې هم د ژوند رنگونو یو نوی برخه ته خبرو. د افغانستان د ولس جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوو ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د همدې میاشتې یا د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د اتلې یا میزان د میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبری سیاد ازادي راډیو ته وویل
او دا اسناد د نوې وزیا ورته دی چې ارګیادی کیږي چې شکایت د کمیسیون سره شریکي کې چې تاسو د شروع لپاره چې د قانون لپاره قانون ته نظر کې نیولې دي چې د دې عمر له حاجه دا د کوم جرم باندې به محکوم شوی دی د پلاتین څخه ورسته ابتدایي لیست یې له اعلانې جوړه ورسته دی نه نهایي لیست قانون اعلان دی.
شغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسیون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسیون مرستیال معاذ الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر وسنی غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل په هر کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لرې کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم په کار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي، خو د ولسمشر د مداخلې تور د کمیسیون رئیس بې بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره د پخلاکه باندې راځوم دا کیدای شي د شخصي نظر ووسی دي د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبرۍ هیڅ کله هم د کوششونو کې د ټاکنو او د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې پاتې وشتمه په همغه اوضو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت ته یوه حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یوه انتخاباتي حوزه ده.
و امریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وای هغه کسان چې غواړي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځمنه کاندید کړي د راتلونکي شنبه له ورځې کولای شي چې د دوی دفترونو ته ورشي. د غلړۍ د جولای له 15 پیلېږي او تر 22 به دوام وکړي. پکتیا ولایت د ولسمشر د سلاکارانو یو پلاوی تللی چې د راتلونکو انتخاباتو او د نوملیکنې د روان بهیر په اړه د خلکو ستونزې او غوښتنې واوري. دغه پلاوی سره په کتنه کې قومي مخورو او قومي مشرانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې
دا چهارشنبه پر ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوملیکنې بهیر وغځوي. قومی مخاورو په یاد ولایت کې د پیژن پانو د ویش د غړندیتوب او د نوم لیکنې د مرکزونو د کارکونکو د شمیر د ډیر دوه ارتیا هم ل ورغلی پلاوی سره شریک کړه. وایناوال ول په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه لګدي او کډیر نشي نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې لګډون به برخې شي.
خلکو غشتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي مگر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخی کیږي.
د ملک ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واج خوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي مخترازیات کې
دور ولسونه خځه هم د دې لپاره چې خپل تذکره واخلي سفتي نامو کې او مخبل هویت ثابت کړي ولې زموږ د پاره هیڅ امکان نه پښته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه او جراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده. شعور یې ښوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کپی پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره ایمون نظامی قوتونه د سرونو په بایده تاثیر ده چې د ملي پروسې نه دی پاو کی تاسو ته زمينه برابره کی تاسو ته حقوق درکې.
بلوري ته پرستنی زوچارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکونو کې د پراخه ګډون شمنه واستایله او هغه ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغه ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکي چې نوم ثبت کی تذکره واخلي او مونږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به مونږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو درمنځ وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو کمښت موجود دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ایم کل تنظیموی زور است کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د دې پروگرام وارده، په دې پروگرام کې ام بیا هم پر دې خبرې کوو چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان د ګاونډیانو سیاستونه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نه هم کس وي چې په تیر 12 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بي پيلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولېږل. ټایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا ښیي چې د ټرمپ اداره د پخوانی طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیز د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره کار کړی او د استخباراتي ادارو سره یې همکاري کړې چې سختریزي ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو دوو کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومنده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 55 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2000 لومړي کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته لاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي د امریکا د سنا له خوا د 55 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو دوو کلونو کې تغییر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجو ولس اند خقیری د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس محسد راپور د تایید ترڅنګ وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ننګرهار په ګډون په ځینو ولایتونو کې قانون کیندي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد رادمنش پرون ازادي رادیو ته وویل چې داعش او د دولت نور وسلوال مخالف ډلې د قانون لري ځانونه تمویلوي. د ګلوبل ویټنس نړیوال محسد په یو نوي راپور کې ویلي چې داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په همکارۍ د قانون کیندل پیل کړی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ یې ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش ترڅنګ د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دی وایي
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالف ډلې تل په همدې برخه کې خپل هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دي. د دغه موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړي دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته قانون دي. د قانون د وزارت لویان عبدالقدیر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلي مطفي وویل د افغانستان د قانون وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسله والې مخالفې ډلې د دغه هیواد د قانون څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یادایش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو قانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
در ننګرهار هم شواهد او مردما برای ما چیز آمده که
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونې ښکارا کوي چې داعش خپل کنټرول لاندې سیمو کې له قانونو استفاده کوي. مونږ څو ځله د قانونو سره چارواکي په همدې اړه خپل کمیسون ته راغوښتي. دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلورونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړې خو تر اوسه یې مونږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم قانون د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د تریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه لري چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3% قانون قیمت 3 تریلیونه ډالره اټکل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اداري اجرااتو قانون توشیه او په رسمي جریده کې خپور شو. د افغانستان د عدلي وزارت ویان پرون د دې قانون د تشریح کولو په مهال خبرلان ته په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کوي.
اداري اجرااتو پورې د مربوطو چارو تنظیم، د خلکو او ادارې ترمنځ د اړیکو رغول، د خلکو له حقونو او مشروع ګټو څخه دفاع، او د دغو حقونو او مشروع ګټو په اړه د اجرااتو اطمینان او داسې نور د دغه قانون عمده برخې دي. د اداري اجرااتو قانون د عدلیه د وزارت ویاند امان الله ریاست د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته تشریح کړ. د وبل په دغه قانون کې ټول هغه حقونه چې خلک او پتیر اداري کارکونکي په یوې ادارې او ادارې پر خلکو او کارکونکو لري ځای شوی دی. خاغلی ریاست په دغه قانون کې د خلکو د ذکر شو حقونو په اړه وویل.
در صورتی که یک فرد متضرر میشه به اداره شکایت بکنه. اگر اداره برای جدی نگرفت و یا رد کرد،
دو بل که یو کس زیان مومی اداره ته ده شکایت رو که اداره جدی و ننیولا و یای رد کرد او ده شکایت کون که دلیل قوی و غختلی چه ده موضوع پاره نور اجرات هم وشی کولیش محکمه تا مراجع وکلی. محاکم ده اداره اجرات و لقانون سرسم ده هاگه کس شکایت تا رسیدگی کوی.
محاکم در راستای رسیدگی به شکایت او فرد رسیدگی میکنه.
خاغلی ریاست وویل دغه قانون چې افغانستان په خوا تر دی دغه شان قانون نه درلود 15 فصله و 15 اویا ماده لري. د ده په خبره د اداري اجرااتو قانون د هیواد د اساسي قانون د موادو په پام کې نیولو سره جوړ شوی او د روان مریض کال د سرطان له 15 څخه نافذ دی. د وویل دغه قانون د لومړي ځل لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا مطرح د عدلیه وزارت تنظیم کړی او په دې وروستیو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د حقوقي چارو پوهان وایي یو قانون هغه وخت خلکو حکومت ته ګټور ثابتېدلی شي چې په سمه توګه پلی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل
یو ښه اقدام دی. مجموع کې هر قانون چې کله وضع کېږي او تقنینی ضرورت په اساس باندې وضع کېږي، یعنی موږ یو ساحه د کار باید ولرو او د هغه د تنظیم لپاره باید قانون وضع کړو. خو د قانون اغېز هغه وخت کې د چارو په ښه والي باندې موږ کولی شو چې ثابت کړو چې قانون تطبیق شي. واقعا
د افغانستان د حقوقي چارو پوهانو ډیر ځلې ویلي چې افغانستان د اجرااتو په ډیرو برخو کې ګټور قوانین لري، خو په خواشنۍ سره چې ډیر ځلې له ځینو عامو خلکو او حتی په ځینو برخو کې د حکومتي چارواکو لخوا تر پښو لاندې کیږي. د ښاغلي هوډمن په خبره دغه قانون باید خلکو ته اجرایوي ضمانت ورکړي، خو د عدلیه وزارت وایي دغه قانون به د هیواد په ټولو ادباو یو شان پلی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدی شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن به لخپل شریکانو سره هڅه وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو نوی توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه پورس ماده ایران د ستراتیژي لیونی به مسیر پرده پورته کړ. موږ په بیساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږه کړ. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یونیوی تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به یې ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماس وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا د غدریز روشانه کړ.
یو ځل بیا په مخې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلیږي او څوک چې غواړي ځانونه کاندید کړي دوی دفترونو ته کولای شي ورشي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي وو. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محصو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي.
دا ژوند رنگونه
زبیولا رشید زایما او خپل کار مشته په دې رختو تجارت یا کاروبار کو
رختو نراوړي خرڅوي کنه سبل کار پکې کې
او رختو نراوړو مونږه خو بس بیا مونږه نه کان چې د مشران چې د غن رختو نراوړي بیا مونږه د توزیع بخش کیو چې مونږه توزیع کوو په مارکیټ کې خلکو ته ورکو.
لکم زیرا وړی دارختونه
دارختونه چې دی د هند نم راځي مردانه رختونه، د چین نم راځي مردانه هم لري، زنانه هم او کوریا نم راځي.
ګټه مو څومره پکې معلومه وی کنه؟
او الته خرید ګورو هغه زینه چې راځي بیا د لارې مصرف او هغه هغه نه پسته بیا موږ خپل ګټ بیا چو بیا بازار ته خلکو ته.
مخکې دې نیکان یاد کړل کنه؟ نیکان شاید ځینې خلک ونه پیژني خو ځینې خلک بلدین هم سره آشنا وي.
نیکان یا رئیسان هغه څوک دي چې هغه کاروبار دغه خپلې کنه بیا ورته نیکان یا مشران ورته وایي او هغه خلک بیا خپل نیکان نمیږي نیکان ورته ویل کیږي.
تا ته بیا څنګه معاش درکوي کنه؟ د خرڅلاو سلنه ده چې مثال که دومره خرڅ شو دومره سلنه پکې ستادي؟
نه زه دلته بیا په معاش کار کوم، ما خپل معاش ته او نور هغه فیصدي سره بیا زه کار نه لرم او خالص مونږ خلکو ته ورکوو بیا بل ورته لیکو بیا مونږ سټاک لرو هغه نه منفي کوو ګزاني څومره چې بیا مونږ مونږ ته معاش راکي.
خوشحاله له دې کاروبار سره دی؟
او هم خوشاله يم هم ورسره سات تیر ده خه کاروبار ده تجارت خه شي ده.
خواله په څه کې ده؟
خواله کې درته وای ما خواله د هم لري چې یو آزاد کار ده، نه تاسو رسو کار لري نه دولت تر سره کار لري نه غیر سره کار لري، خپل شخصي کار ده. نو ځکه سړی به ډیر راحت وي.
نیکان خو به غوسه نه کوي؟
نه انا ماشاءالله خه خلک دي هغه مونږ هم سره خو یو هم خدي.
داود جون رنگونه په همدې سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیدي. خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر وو بجو د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په سلا شره پنځه څپه اوریدلی شي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار ستر فروخت سپارم چې راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. خیره الله فروخت.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. هر جایی که با ما هست